په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړخ پور کړی چې وایي په کې د امریکا د پلسګونو میلیارډ ډالرو پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ ده. پر دې یو ځل نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لیست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارډ ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خبر کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشې توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یاد سوي چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوي دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو ترڅنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستي او دغه د مرستو د غیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان مخه هر کومک او هر مرسته غواړو چې په غیزمن ډول باندې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ایز او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بلله. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلور ورځني سفر روسیې ته تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یو غونډې ته بلل دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. د نړۍ چپاندې چلويشتو سازمانونو په یو سرخلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو لامنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي چلويشتو مدافع سازمانونو په دې هیات کې د خبريالانو د هدافي وژنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1990 کال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی، په افغانستان کې لږ یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو وجل سوي دي چې ډېرې د خپلې دندې له کبله په نشه سوي دي. په دې کې یو د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای هم شامل دی. یا د سازمانونو په دلیل کې ویلي کته هم د افغانستان حکومت د خبريالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي، خو وايي هغه کافي نه دی او خبريالان لا هم د تاریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا هم پر خپل ځای دی. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره شو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې. طالبانو شل کال مخکې د 1909 کال د کپ په 21مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه ستر مجسمې چې یوې 55 او بلې 50 متر لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تیر نږدې ویلې سیز رئیس په بیلابیلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړیږي. زموږ خلاصه د رادیو یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږو کیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیری په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر درويشتمه پورې د ملي ګارد د شمیر سرتیری واشنگتن کې پاتې شي. دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دی. پینتاګون ویلي راتلونکو اونۍ کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته پکتو په دې خبرې کې وی چې څنګه د غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. ورسته لدی چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیری د کانګرس ساتنې ته وګمارل شو. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې وایي پکې د امریکا په لسګونو میلیارد ډالر پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان حکومت بیا بل څه وایي.
د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمې رغېدلی شي؟
اغه مواد موسیا نسته او کومه بیرته د سره جوړو دغه تقلب راځي او په تدلغونو او تاریخي اشارو په جرغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کابل په هنتون له استاد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړي. سبا دغه مجسمه د نول کېدو شل کاله پوره کیږي. اورزګان کې به ځای شوی کډوال وای مرسته نه ور سره کیږي.
وږي تیږي د جراوت ما جرغله ما د سرای کریر په څیر په کور کې لاسونه یې ال په څیر ما چارته.
د کونال د سید جمال الدین افغاني په انټون د کمپیوټر ساينس په هندي ماسلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته.
موږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و غوې چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کې خپل درسونه به مخته وړل. خو هغه چې غریب او بے وسه وي په ځای باندې پاتې شوی دی یوازې چپټرې وې دلته.
پنړیوال موضوعاتو کې به واورې چې په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام کې له ماشومانو په جګړو کې د کار اخیستو په باب غږېدل او د ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړې دي.
آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
د دې مطالبه دی اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په امراسته وړاندې کوم. راځو خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې لوړ ګواښ سره مخ دي او له دې هېواد سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څه باندې 140 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په تازه راپور کې د ناامنۍ اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې یادې کړي چې د دې هېواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هېواد د راتلونکي د خوندي کېدو لپاره هم ډېرې هڅې کړې دي او دا مسله یقیني کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې وورو.
د نامنې زیاتېدل د سولې ورسره د جوړجاړي لپاره نامعلوم املاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد د اقتصادي او ټولنیزو ودې کمواله د نشئیتو قاچاق د خوځو حقونو تورپیخ غواخ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو، نامنی د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه توکو قاچاق، د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی ده چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سره راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیز وادي او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بدل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هیواد بدل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 12 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتور پر مهال شاید دا مرسته په دې شکل پاتې نشي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به ادام رسي د حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او کنه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولی په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا ګواښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا 130 میلیارد ډالر چې له 2001 تر 2021 کال پورې د هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د وایان مرستیال دوا خان مینه پال:
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي کړي. موږ د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته
یو شمیر شنون کې بیا وای د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټه چې دراخ کده شي. عبدالباری عارف په همدې آن دی:
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان پس له ډېر وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوا د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې وساتل شي چې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمه رغیدلی شي؟ نن مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په ځانګړي خبرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوی مجسمه خبرې وکړې. مخکې چې طالبان 40 کاله مخکې د بودا دغه مجسمه ویجاړ کړي، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمه او د افغانستان د لرغونو آثارو یو ستره پانګه بلل کېده. د بودا سترې مجسمه 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو دغه لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وبلل او د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. په تیرو نږدې 40 کلونو کې په دې اړه چې دغه مجسمه اساسي ورغول شي او که په همدې حالت کې پریښودل شي ډیر بحثونه وشول. په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مرابللی و او په دې اړه رڼا اچوي.
چې موږ نشو کولای هغه دا دی چې موږ دغه مجسمه هغه تاریخ ته او هغه زمانه ته نشو ورګرځولای چې دا په خوا سره سلسال او شمال ما جوړی شوی وي. هلته دوی خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره وو اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزئین او هم په جوړېدو کې د زړه د څټکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولای چې هلته هغه سیم جسمی چې په خوا جوړ شوی دی هغه بیا جوړ کو. نو هم هغه مواد چې په دمو جسمو کې په کار شوی و هغه مواد اوس یا نشته، او که یې موږ بیرته د سره جوړوو د دې تقلب راځي، او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کیږي، او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولای بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح سره هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی وویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه په خپله په دې برخه کې جال راتلی، یعنې یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودی. دوهم دا چې بې نهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په سلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې پرېږده نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه هم د افغان متخصصینو د خوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې هغهلته یو شمېر رد شولې، یو شمېرو ته هم هغه دلایل پیدا نه شولې چې باید ومنل شي.
په بامیان کې د بودا د نړول شوو مجسمو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورېدې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي، او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. ښاغلی زهیر دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړېدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. د بودا د دغو مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وخت ونیو. د 1909 کال د کپ په 19 لومړۍ د درنو وسلو په مرمیو سرو سرو شوې، وروسته د کپ په 21 بارود پکې ځای پر ځای شول، او په 14 هغه هم لمنځه یوړل شوې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو دداکس د سپ سر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ
امون خان یو قوي پوز نه تل
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور پلړې کې.
افغانستان کې د دیموکراسۍ سلکلن مزل په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه د 14 کال پیلې دوسری یو ځای د ازادي رادیو مهیروي. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له وو بوجود ماخام تر وو بوجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم صاف او ازي اوریدل شي. د کونل د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې پوهنتون چارواکي هم دا ستونزه مني او وای ان استادان هم نشي کولای چې محصولانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پوهنتون د برېښنا د نشټوالي غم به ډیر ژر وخوري. نور د ازادي راډیو د سیمه ییز خبريال په دې رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناست دی. وای دوه کال یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنې کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درد څخه فاتي یو برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صاحب بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله، خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسني وخت کې د نړۍ او علومو په اړه معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغو معلوماتو ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساینس پونزي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پونزي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او مونږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي، او دا ډیره مشکله ده چې منګا محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیر هم زیات دی هغه ته منګا دغه درس وړاندې کو یا هغه په پوی کو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړی دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغانی پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په چلی رشتو ساتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعته لپاره دوام لري، او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعته لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناجی هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
په همدې موضوع مو د ژوند په شیبو ونې خبرونه کې خبري کړې. د ازادي رادیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دا چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې کار اخیستل کیږي بحث کړی دی. خو اوس بلار شو جګړه ځپلي ولایت اوروزګان ته. اوروزګان کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال وایي دې ولایت د دوی په نوم ورغلي مرستې دوی ته نه ورکول کیږي. د اوروزګان مرکز ترینکوټ له زرګونو هغو کورنیو ډک دی چې د ترینکوټ په شاوخوا ولسوالیو کې له جګړو دې مرکز ته ورتښتیدلی دي. دوی چې ډیری په خراب وضعیت کې ژوند کوي وایي ورسره کیدونکې مرستې ځایي چارواکي دوی ته نه ورکوي. نور به ازادي راډیو د خبریال په دې راپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له جګړو څخه بې ځای سوی دا کوي چې په نومراغلي مرستې مسولین پر خپل خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې زور او زر لري. شاه محمد او نجیب الله لدی ډلې دواته نه دي چې له خپل کورنۍ سره هغه مهال د ترینکوټ شار تر کډه سول چې د دې فاصله د هراوتو لسوالي کې جګړو زور واخیست. دوی ازادي راډیو ته وویل:
موږ نه رمو واوري وږي تیږي د جراوت ما جره کله یم د سرای کریره په څیر په کور کې لسته نه یال په څیر ما چاره څه د نن شپې د ما خدای خوړ کې کله رم
خدای باندې ته ونی ما کولا کړل پر خپل طبيعت پر ما جتانو کې ګرځي ما جته چورسي کې پر طبيعت جوړي چې دغه داش خلک سره زوخ دا چې ورغلي دي چې هغه لړمانه هغه لړمون سپې سره وړي ما خپل ولاکه خوړل دي نو کې زړه څه وکم
د اورزګان ولایت د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د ریاست ته معلوماتو پر اساس د مرکز ترین کوټ او لسوالي څخه د روان کال څخه تر دا مهاله تر شل زره زیاتې کورنۍ د خپل سیمو بې ځای سوي دي چې زیات شمیر یې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بې ځای سوي کډوال تر ډیره په دې ولایت کې د کیارو په نوم پرې وینجو نیوکه کوي چې په دې ولایت کې پر بې ځای سوو کورنیو نغدي مرستې ویشي. خلګوای دا غیر دولتي موسسه د اورزګان د بيزایسو کډوالو پیسې په وایستو او پرابېتو پر داسې خلګوي شي چې هغوی مستحق نه دي. د یادینجو ولایتي مسول صدیق الله مجددی بیا د خلګو دا خبرې ردوي او وایي چې دوی د یو مشخص پلان او ځانګړي کمیټې لاري مرستو ته اړې کورنۍ تشخیصوي او وروسته ورته مرستې رسوي.
چې دې د دې اعتراض بیا ځای دی نو موږ سروې ټول ولایت کې کوو په اړه کې کوو هغه ته رسیدګي کوو نو دې اوس په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ سیمې ته نه راغلاست. صحیح چې زموږ هغه کې مثلا یو مسجد دی موږ شل کوره دي شل کوره کې موږ پنځه غریب ځنه راباسو پنځه غریب کې دوه ماجر درې ځای ته موږ مرسته کوو زموږ پروګرام هم داسې دی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم په مرستو کې د فساد خبره ردوي خدا منی چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل زرګونه خلک به کورسوي چې زینو ته یې مرسته نه رسیدلې. نو موړی وای د یادو کورنۍ سروي روانه ده او ډیر ژر بور سره مرستي وسی
د مختلفو موسساتو د خواز جمعنی توکي او غذایی مواد رسیدلې دي. په تیر دوه میاشتو کې تر شلو زرو کورنۍ په شاوخوا کې چې هغه غریب او بیچاره خلک وو اړمن خلک وو غوی ته کومک رسیدلی دی البته یوازې غنم ورکول سوی دی.
تر دې وړاندې هم په اورزګان کې پر مرستندوی اورګانونو د فساد تور نه لګیدلی و خو د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وسله خلکو غوښتنه کوي چې د هر ډول فساد پاړه دي اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو په فساد کې شکیل کسان عدلی او قضایي اورګانونو تور وپیژندل سي. خدا چاره هغه کډوالو ته چې د سرپنا پلاټه کې دي اسانه کار نه دی. دی وای دولتي چارواکي باید خپل د مرستو پر ویش دقیق څار ولري او ډاډمن کړي څو مرستي هغو کسانو ته چې رښتیا اړ دي ورسیږي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د یو چیرنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو هم له اویغور لږه کوي سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. نوري د اسدالله الدین په دې راپور کې اوري.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرونی په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې لڅ باندې یو میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خبره شوی تحلیلي راپور کې ویل شوی چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون غنو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړی دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف دی وی ملی قومي توکمیزي او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د لمنځوړلو نیت بلل شوې دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات تر سره شوي چې حقوق د تخریب قصد وژنه ډلې نیول کېدل د زیګون محدودول او مخنیوي د ماشومان او اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت لمنځوړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشته کې ویلي و چې چین په شینجیان کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدل کړي.
په همدې سره د خبرونه دوهمین مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. په اساسي بشري حقوقو کې مو پر دې خبرې کړي چې ولې په افغانستان کې لمشمانو په جګړو کې انکار اخیستل کیږي او اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو دا چې کوتره د افغانستان په کلتور کې څه ډول رول لوبوي په دې اړه خبرې شوې دي. په تیر بیا د سولې په برخه کې اکثرا په شعرونو کې د سپینې کوترې نوم اخیستل کیږي. مخکې له دې چې د دواړو ونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ غوښلرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارډ ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی. په دې راپور کې لسولې ورسره د افغانستان برخلیک د وسلوالو ادغام بهرنی مرستي او یو شمیر نور د لوړ غواش په نوم لړ کې ځای سوی دي. خو د افغانستان حکومت په وایي چې د ټولو بنسټونو د پیوړ کې دوه ترڅنګ د دې هیواد راتلونکي خوندي کړی دی. د نړۍ اتباندې تلويشتو سازمانونو په یو سر خلاص لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دې لیک کې ویلي دي چې په دې وخت کې د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندیښنه لري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوو قومندانانو په ګډون شلتنه وسلوال د دولت د سولې له پروسې سره یو ځای سول. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسنیو ته په استولې پیغام کې خبر ورکړ. یاد وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره شو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه لري. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټول برخې نقص کړي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له ازبکستان غوښتي چې د جزا قانون تشي په معنا لرونکو اصلاحاتو ډکړي. د څرګندونې ورسته لاغه وسوي چې د دې هیواد د جزا قانون نوې مساوده هم ونټوانید چې په ازبکستان کې د دیموکراتیکو ازادیو پر وړاندې خندونه لری کړي.
او د ازادي رادیو له دوه ورځې خبرونو مخکې پاموکړی سپورتي خبرونه ته
په کابل کې نن د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کپ د 28مې د خبريالانو ورځې په مناسبت د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې پیل شوې. د ښاغلي مشوف په خبره دغه سیالۍ به په ورځ دوام وکړي چې د فوټبال فدراسیون د نشراتو موبي ګروپ هرات خبريالانو د ادریسی کورتی تمدن رای فردا افغانستان او خورشید تلویزیونونو لوبډلو په کې ګډون کړی چې په دوو ګروپونو کې به څلور لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. د نوموړي په خبره په لومړي لوبه کې د موبي ګروپ او ادریسی کورتی تلویزیون لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې موبي ګروپ درې د یو په مقابل کې لوبه وګټله. تاکل سوی ده چې د دغو لوبو په پایله کې د افغانستان د رسنیو منتخب لوبډله هم جوړ شي تر څو له افغانستانه بهر په سیالیو کې هم ګډون وکړي. په کابل کې نن د ګوهرشاد جام تر عنوان لاندې د څلور ولایتونو د ختنه بایسکل ځغلونې دویم پړاو سیالي پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ او پروان ولایتونو شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي فضلی په خبره دغه سیالي د ملي اولمپیک کمیټې له ودانۍ پیل او تر پغمانه یې بایسکلونه او وځغلول. د سیالیو په پای کې یلداز هاشمي لومړی، فریبا دویم او افسانی دریم مقامونه خپل کړل. او د جرمنی د فوټبال ملي لوبډلې سر روزون کی د اروپا جام له سیالیو وروسته له خپل دندې استعفا وکړه. د ورزشي ویپانو د راپورونو لمخې دغه یو شکلن روزون کی له 2008 میلادي کال راهیسې لوبډلې سره د لارښود په توګه دنده پر مخ وړله، خو نوموړي د خپل استعفا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دی ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دی کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ له مشر ښاغلی نجیب الله ببرګزی زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کی کارول کی کی یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګی یا مثال په ځین مواردو کې لدوی سره مرسته وکي په جګړه کې د ماشومان کارول او پاړه کوغه کی کو د بشري حقوقو لاړ خدا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومان د حقوقو کنوانسیون ترجمه هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یوی د قاچاق او اختطاف او د ماشومان او د خزو د خرج هغه دی چې باید خرج نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مصالحو قواو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوی دي چې تر ځنه مواردو کې د ماشومان په خېلو خواو کې موجود دي، ولی هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ په کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان راپور ورکوي د ماشومانو خېلتیا په مصالحو قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولی په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلیو باندونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکری یا د نشټوالي له امله یا مثلا د زنو اداري فساد له امله په ډیرو مواردو کې شالته دقیق نظارت نشته، ممکن ځنې ماشومان وي او خل مشتدي چې لیدل شوی دي. ولی د مو خاص داده چې چون افغانستان د خپل گزارش د ماشومان د حقوقو کانونسیون تور کوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځنه مواردو کې شته چې د کانونسیون له مخې د امنه دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکیل نشي. په هر نوع چوي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړي نظامی ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، د امنه ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړې دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان د سيتي چاغوي مثال د جګړې په برخه کې د خلکو لخوا کارول شوې دي، اولې لدې ماشومان استفاده شوی سره لدې چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ارزو کو د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیظ خط سره نه کوو، هغه ته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې معلوم دی، ما ته توج په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فقر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې شوی کدوی د فقر نه استفاده کوي، کدوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
کچېر ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونې او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونې او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق د لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونې او روزنې د لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کوم قوانینو لمخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو لمخې، ماشومان او کارول په جګړې کې منه ګرځول شوی؟
د ماشومان د حقوقو د کانونسیون لمخې، د ماشومان د حقوقو د کانونسیون د پروتوکول لمخې، د ماشومان د نړیوال اعلامیه لمخی او د اساسی قانون کم شده ماشومانو تا خاص پاملرنه شویده پدا چه د کورنۍ محیط د اساسی قانون لمخی د خزو و ماشومانو تا چه باید زیاد توجه وشي هم دا وجه ده چه دوی مسئولیت ده پارا دوی د وده ده پارا دوی د خوونه و روزن ده پارا باید زیاد توجه وشي دا تاکید شویده نه دا چه دوی مثلا پر جنگ کیل
البته خیلی غاړي دا ردوی دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي که څوک خپل اختیار هم ورزي څه ډول باید مخاوني ول شي
زه عرض وکم چې دلته خو قوانين موږ چې د ځین نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیس او امنیت او د ملي اردو دلته قوانين د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده ځکه چې مخ کې یو ممکن دلته نوی ولې په نورو ځایونو کې د هر خوا خیل خو ته چې دوی یا په دولت ورزی اغوی تا باید توصیه وشی چه حد اقل دا سند دوی ده اغنده دوی باید پا داغ سند که درس وی دوی باید خوبان او روزن تمخه کی او که در دیر مجبوریت نه استفاده کوی دولت مکلف ده چه ده کورانه و ده خی اقتصاد پار منظم پروگرامون او برنامه ولری درسو او چوک در دیر مجبوریت لعمل پا دا چه ممکن ده ماش لخاطر لارش ده دی زیون سخر درده و کی او حکمت مکلف ده چه ده جوندان خش شرایط هم کورانه تا و ماشومان تا میسر که ترسو دوی ترجیح ورکی چه دوی مثلا خونه و روزنه تا بخه کی او ده خطر سره مثلا ده خطر پولان ده پسلا آقا کچه را تیتا کی او ده خواه تا مخوانه
کی دیسی دست ماشومان هم ویچ کورانه دستون زوانه لری خوب پا کلی و کتللی دی آقا ماشومان یا تنکی زوانان چه مرونه لاتل سکل نخکت دی زینو دلو جذب کردی دی او جنگوی کورانه چه دول کولی شی پخپل اولادونو خیال وساتی چه دوی چه ماشومان یه نوری دلی زانت جذب نکری او اغوی و نکاروی پچکری که
چون بزر چه کورانه سالم مصروفیت خپل ماشومان تا محیا کی دا که پا کلی کی دا که پا کور کی دا که پا خوانزی کی یا پا کورس پا بلزی کی دمره با دا ماشومانو دا تصمیم مخنی ول شیه وی کلا چه مایند و پلرون دا خپل ماشومانو دا تربیت او دا دوی سره په تفاهم که مثلا ډیر نږدې وي دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپل ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنی کومو مسایلو ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
زما ښکیل غاړه ته دا پیام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسیږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي دا کچه به راټیټه شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډیره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډیره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومان ته خوندي چاپېریال برابر کړي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي په دا چې د دې قوانینو له مخې منه دي او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه میرا مثلا کرکوی او دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ما تاسو ولې چې په دولت په اړه کې هغه سند استخدام د مسلح قواو معلوم دي چې د هیڅ خموږ نظارت لرو، ولی په نورو خواو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په اکل دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلی ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی اوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باس خود سولې او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو دسترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شیر د چاغه اسلام نه مخته ویل سویدا حمامت او جرعه حومت او جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمع. اې دي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتر بازی په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپیشلټوب معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو، او په آخر کې د کوتر بازی په هکله مرکه لرو.
قدر من اوریدونکو، کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتر زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېر لیدل کیږي. د بلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخی زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېر دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلی دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جمعاتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېر زیات دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر د چې هغه له اسلام نه مخته ویل سویدا او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و، ویل دي: حمامت او جرعه حومت او جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمع. ومعلقتنا يوم على قوله له اسلام نه یو نیم سل کال مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهغه کفتره تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی، ته داس یو جای کې ناشته یې چې زه او سعاد دواړه تالیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد ماری فکره حال دا چې د خپل نوم سعاد وو، ته اواز خپل باسا او د منګ دواړو خبرې او بلته انتقالولای سي. اې دی تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام. امرؤ القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدار رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سو یو وتل شاعر دا استعمال کړی، زید بن من یو شاعر چې نبی علی سلام دغه کله شیرونه ویل او په شیرونو کې دراغل. نو لدین معلومی چې دا ډیره قدیم و او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راځو دې ته چې کاوترې ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي. ادیبان وایي چې کاوترې یوازینی الوتون کې ده چې تل د مثبت نښې په ډول کاریدلې. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیر بیا کاوترې خوښوي، نوموړي زیاتوي چې د کاوترې تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وروڼو کاوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کاوترې یادونه د څه شوې ده چې اصلا دا د ښایست یو سمبول ده. ادبیاتو کې سندرغاړم دا یادې مثلا په دری کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې د سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. دغه څه تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا بایست کې ګوده دی معصومیت، فکر کې چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدل د کبوترهای نامه بر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د په څه رقم دغه کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼه کې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخو کړه، د دې پښې کنه په سور رنګ سترګې مغز خاص رنګ، او د دې دا تګ و رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما وشته خوښېږي چې ورته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و. دای دویمه وظیفه و. کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی. مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، جنگی قومندان او د سیمهیز قومندان ترمنځ، معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سول پیغام ولستر رسول کیږي. نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی. د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه تر سره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا ده چې موږ ډیر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډېر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلیدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر څلوېښتو کلونو پورې هم ژوند کولی شي. ادم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیگی، پتاین دا سیا پتاین گلدار دی، سور سور گلان لری.
دی کفتر و پخسلات کی دی، چشه دی دیر خوخی گی؟
کفتر و پخسلات مستی می خوخی گی دی.
سرخ مستی کهی؟
دا چه مستی کهی، یو بل سر غمبری وحی، اندام خوخی گی.
مگر اوس دا دیر غلی دی دا ولی؟
دا خو اوس سیزن دی کوریز دا، بنه که آچه ای، اوس کوتر طول غلی دا، زان پا درد که دا کنه، دا بنه که طول زی زانه نا.
زینی کسان بیا دا کوتر و فضل مواد دا درمال پتوگه هم کاره بی، په دې اکله یو تن کوتر ساتون کوي. نور الله وایي بعضی
مرضایی که زخم باشه
د کوترو له فضله موادونه د جنو مرضونو لپاره دوا جوړوي، او د دغه فضله موادو سره بیا ګلانو ته ورکوي. او یو شمیر خلک وایي په کوم کور کې چې کوتر وي هلته کوډي او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوتر واجزه او معصومه الوتون کې ده، نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچېری دوی هغه وزوروي او یای حلال کړی، نو لګن ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي. وای چې یو وخت تر کوتر وشتلی و، بیا ماغه و چې بندې شو.
کومندان چې و دې ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش سو کې وشتلې شي. خو د کاکته اجازه نه ورکول شي، هغه و دې چې شغه دغه لاس لاندې و. نو کومندان ته دوه ډز ور باندې وشته، د اخر مرمۍ چې پاتې و. زما کاکا ورته ویل دا څنګه ماته کې یو ډز ور باندې کومه کله چې دې ور باندې ډس کول، دا ډس بي ځای اصل. خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزر پوتکړه د وزر لاندې وشتل شو، دشه دی وزرو لاندې وشتل شو کفتر را وخته او دغه سر پرې کړو وین په مغه شپه غوړې مول شو دغه نور سده دوه کاله زندان تیر کړو او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شو شته مخدره مواد قچا کړې په داسې حال کې شنه قشا کړې دی او نه ارشاد خسته دی او کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتر علا الاول یا د دوی وجل او دوی ښکار کول خنزي یعنی بلکه کنه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه زنګلته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم ده کوچنی کوچنی مرغۍ وبلي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کفتره ویشتلې وه بیا د هغې یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې خې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې دوی کوترې الالي کړي نو پایلې ښې نه وي لستونزو او غمونو سره مخ کیږي خو دیني عالم نور الله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنا نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي خدا شرعي عقیده نه ده د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو تر اغله ده ولی دې خوړل جایز هم دي د هر کوترې خوړل جایز دي ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه دی او خوړل جایز دي مو په شرط کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولای شي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دغه خوړل جایز نه دي او گوشت خوروي کفتره لغه جمله څخه دا هغه دانه خور دل کې چرګ غوند حکم دي چرګ او د چرګانو غوند او د نور پرندو غوند حلال پرندو غوند حکم لري چې کولای شي شرط له هغه غوښه خوړل شي هغه زیارت کې وقفي هغه بل چیرته وي
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې حالته لکوتر سره نور مارغان هم خرڅيږي زمونږ همکارا فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلی او حالته لیو کوتر خرڅون کې سره غږیدلې ورته وکشي
نوم عارف خاکسار کفتر ایم لارم پرنده بازار شه لارم کناریم لارم سایرا کم لارم
څو دانی کفتر لري
ډیر لارم یو 50 دانی سالر دانی
50 دانی د کفترو نومونه راته ویلې سي
او
کوم دي
سرخ شیرازی سرخ چاپ زرچاپ بور دا مثال رقم رقم دی کاسادوم دی رقم رقم دی نو
د کفتر څو کال عمر کوي سي
د څه کفتر اندی چې 15 کال ما سره شته سالور کال می را سره درې کال می
د کفتر ترې به شي ورکه
نه نه ورکه ورته
شي ورکه
روډي خوري غنم خوري مثال اوریجی خوري هر څه چورته واجه مسته دانه خوري
د کفتر مان کې بیا کومه کفتر دی ډیره زیاته خوږي
اصل شیرازی کفتر
شیرازی
او سرخ شیرازی زر شیرازی زرچاپ
قوارره ته وایي ګد
شیرازی نو یو وزر تک سوری یو وزر تک اسمینی دا سینه اسمینی دا
دکان کې ستاسو راځي
او دکانو کې شته قفس کې ده
او شیرازی
نه او شیرازی ده
څو کال کېږي چې ته د کفتری خرڅې او کور کې مساتې
تقریبا نجیب د وختونو زم دل تر اعظم
کله چې راځو مثلا دی یو کفتری قیمت په 100 روپیه ده
هر رقم ده 15000 لزر 50000 50 روپیه 100 روپیه 200 300 هر رقم دی رقم رقم دی
50000 هم شته
او 50000 هم
شته هر رقم کفتره ده
د چا پورته وای
څه کمال لري دا
بس نو خلک شوق ده نو دا یو علاقه ده خو خلک بچی ته اخلي
سترګي تونګا
نه نه ما خاصه ده هغه نوم لري د چا پورته وای
اره را سونه لري کفتری خرڅه
زه څه دروغ درته وای اوس نو کلا شل ده نیم خرڅه دو ده نیم خرڅه ده خو
او څه خپل کفتری لکم زه راوړی
زه ان دې داخلو کنه خلک راوړي
د کفتری پاک لا ځینې کسان چې وایي چې کچېری څوک یې الاله کا یا زور ورکا بیا هغه کاسته یو تاوان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا څوي
زم چې کفتری وایي څوک الاله لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاره
سر دے رہا تھا ماں کا بازار
Jana na mat ne show bangadi, aur bhi ne dalas, jana na mat ne.